بطراوك سلامالونا خودلي تفصيله لسه في ولاستان اكزيارو
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د سوریې د سقوط او وقت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره یې سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت د تحریر شام ډلې باغیز واکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز واکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له سی این این سره په یوه مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
هيله
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړمه.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله داویره وځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راشي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دي هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادانې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې یم، مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي؟ هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هماغه مې راسره دوه دانې مګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي، یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مام زونې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا تناس وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه، بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. م نه شوم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې، ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استاذانو راته آفرین راکاو، یا کوم انعام د مضمون لپاره راکاو، د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې راکاو، په پښتو کښې راکاو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو، بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي، یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې. یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري، بیا ول بې جورته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ درته هېڅ نه وایي. تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولې. مونږ همچنان زمونږ صنفیانې هم چې وې صنفیانې نه وې، زمونږ خویندو غوندې وې. مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وې. مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمې وې راسره.
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم. له ټول به نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم. نو استاذ د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډیر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دنه وز د صدر تول چې جګی شه تشریح وکه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللې چې ما درس نه ویلی. استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کاوه. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم، پلار به مې راسره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې راسره ویلي، خویندو مې راسره ویلي، ورونو مې راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویقولی چې ډېر درس ووایې؟ چا اول نمره شي، صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام راته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم درسره شته؟ چی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کومې صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې یې جنګ راته، او یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأت وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاذ په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړه، یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به یې باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکوه، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې واخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خروزکه کېدای سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا شپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به یې نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وه، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چای زده کړي چای ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او وساته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کومې وکې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درسونه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور و پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون لاغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ژوند خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښې کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیوالان لري حتمان ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته م وځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي یا د سوال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یما پلار خپله یو پوه شخصیت دی یما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې ما خپلې خویندو غوندې لرلې خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراب یا چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې د مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمې زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو تر او رسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری او رو.
السلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگه هر او رسته او یو ورځ نه ده هر ورځ موږ څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي خو منگا هر اوراز بس زوندی انسانی آنیو دسیو لکه مره دی مره پا شانتیو خوب که زوندیو بس خپل ساگانی آخلو دی درگانو تشویش یا زنه طول افغانستان مایندی و پلرونه طول پا تشویش کردی دی او سخت حالات دا چه با اوائیو هیچم نسو بیلائی لاترو سپوری خلا وڑی دی دومره دی ودی دو خو ندی خو ما او پلار خوی وای چه لس که تالیبان دلتا نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دی دوی ته زمینه برابر کی بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو تعلیم به کوله خیر سره
آزادی ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادۍ رادیو د ځانګړې مرکې د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومن دی. لکه غلی مومن څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمترم، زما نوم محمد یونس مومن دی، د کندهار ولایت په شپږم ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسه پوری په قندهار در بیلی لیسه څخه فارغ شوم، وروسته در د ننګرهار بایزید روشان پونتون څخه د زراعت په څانګه کې می تحصیلات کړی دي. بیرغه وروسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې می وظیفه اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګری د خونه لمړی مرستیال او سرپرستم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بعضې وزیرانو سره پلان وي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کار وي، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نه وي، یا د بعضې پابریکو ابتتاح وي، یا د بعضې تجارانو سره، احتیاجو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپی د په کمیټه کې لیدنې وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي، او هغه مشکلات یا چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کې. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه و انتخابي چې زه راغلی یم اتاق ته، تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه واره زه انتخاب شوی یم چې دا د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني، او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي، او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کسه راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس، معاونین صاحبان او ټوله په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتمن راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اوریدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې وسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري او د خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر واده مکړی دی، او ماشومان هم ستا، او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا، او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا، او شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولادر دا اوس پر خدا غو دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو، درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیا. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسه را ته وکي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسه وختونه به مهم په یاد وي، د مشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوي زلمی توپ د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کامیاب شوی وم، دریم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته لیډر ماشومان نو دا غره ایڅخه چې مکتب ته بتلولو زموږ پلار دی الله پاک هغه کې رحمت وګرځي زموږ تقریبا استادانه په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډېر همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې را لیسو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زماډيري او کرغړنه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتل ول مرته ناسو د کندهار هرات وزارت شي ځانو چې څو په بارسو چې دا زما لپاره یو ډېر یو خطرناک حادثه بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات مرته وای است مومن صاحب دا کوم کلونه وو د چاله خو بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیر مشهور کیسه ده د کال مینه دی پېت خزمه د خره د 15 پېت کال بو یا په 30 پېت کال دا سز ما په دې موږ تقریبا په لسم سم کې وو او په مکتب کې دربین لیسې پنګر کې زما ډیر نه دی دوستان موږ داسي راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ په مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خپل کله دی وو بخښي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناست او دا د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات روزه ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجاب الله جان کاسرای و چالته د مستریان پښکی کې وای د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پوشي مومند چې دا دواړه وځ مرهم پلر راځي صاحب چې خدای تعالی وبخي هغه هم دغه تصادف دی زه چې پر لم زموږ په ځان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې حالت سی وو نو بیا هم دغه تجارت چې حالت کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ او کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلب او نه څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براتل زما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر تر کندهار دغه پر چې بتلو حالت یو صحابه د والی کوټي دې چې مچرل د دې څه ډیر او کندهار هوټل مخته د دې څه ډیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شهر نه وکړو حالت به دومره مشکلات پر دیلار و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لیسول خو تر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترمه احمدي غي د خوش چې موږ باید ته وکړو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو به الله هم ته تعالی پزه دې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاته د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه چې تحصیل ضرورت واغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالت په تاسو سره چې ما هم کاری درلودل او هلته کار میکوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تاسو درات کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشرم سن می تقریبا درویش کاله یا دویش کاله خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې بعض وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوات څخه یعنی په خپل حالت کار میکوي
له ماشومتوب له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولی وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت سره چې بزه سهار مختی په مکتب ته هم چې تللم راتلو درغو به ماول د واره دکان سره سموي به بر ساعته به جوړ برته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه ورسره چې هم بیا راتلو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ خاص کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته. نو زه یو وخت داسي هرات ته زه وزما ورور وتلو نو د خپل موټر کې و نو د موټر کې د شپې په خوا په پراروت کې شپه کې د سړکان خراب و بدلته مشپه په سهار سره کړې سره لږ بده سي ولته موټران ډیر وختي حرکت کې په خپل موټر کې بده چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شی دی چې بې زحمت راحت نسته. نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت درخپل وسه پر تل خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چو هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان ډېر متفاوت ترګه چې موږ هلته ورلو ټول شان ماته یو ډېر عجب و او ډېر یو متفاوت چان مې هلته ولیدل. هلته د هغو خلکو کار مې ولیدي او هلته چې ما ولیدل په هېڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي وه نه مې یو ځای پولیس ولیدي. ما یو وخت خلکو څخه پوښتنه وکړه ما ویل تاسې دلته خو پولیس نشته. نو هغه یو اندی په هغه ګسټاوس کې چې موږ هغه ماته وویل چې موږ ټوله پولیس یو که موږ ټولې زموږ د ملک په خرابي کې زموږ د ملک سره یو څوک وژوینو چې زموږ سره موږ ټوله پولیس کې ژو او موږ پخپله د پولیس سره همکاري نو یقینا د ژوند لوړې ژورې هر څه لري ولې بیا هم تخلی تعالی څخه ډېر راضي یو.
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو خو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلی دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ یو مقایسه کولی شئ؟
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد منه بي خان مې دي چې کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوج دی یو شسلې ز هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلې هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه فارغ د کوشنیانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د په د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوندې څخه د کشنیانو په بخش کې د چدی د کشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې ز په پاکستان ته چې موږ ټول زموږ یو معلم او چې موږ یې ځلانه مې دیده بل دا ګوتونه مې دې چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم دی په جرمنی کې نه کړ پیدا واکنم په تله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دی هغه زموږ سیاسيونو د لار پیښ شوی دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای به نظام ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولې پر تله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر ښه فرصتونه لري دا اوس کزه ته د یو فرصت افغانستان وایم چې اوس مثلا پر تله کو کتاسي خیر کار وخت را لستاسي اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کله کوم د افغانستان د سويس غونډې کې سويس او بدخشان سره مقایسه کې دا بدني وشي د شرط یو نه وزي وی ګوري هاي نه یو داس یو شایسته ځای ته تاسو نه چې هم ورونی هم کورونی او شنګي او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره کوم موږ داسې کولای چې وری ولاړ شو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچ وي او زموږ بعضی سیاسونو د پردوی په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وي کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفت افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشه ته کال د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولای دا هغه شان چې باید وکړو خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمانه را تاسو ویل کتاسې د دوهم جنگ جانیر تیره ورسته د جرمنی اقتصاد مطالعه کی هغه د بنس کارخانه چې د زنګجانی در مخه جوړ شوی او ورسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارکې درلودل داغه شی روس په دنیا کې نست جنرال موټر کا تاثیر واخی یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نس کولای شي شرط کو کنور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه راوخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای
زه فکر کوم یو مو دغه ستیش په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر زو نه پرېښول کیږي چې باید موږ پیشرف او تکامل ته ورسیږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپی ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نه مړ کیږي دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څو زربیات لري خارجت د افغانستان زربیات خارجت لري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځم به د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیره اعلی نمایشګاه وزه تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زبر تاسو ته وایم چې یعنی یو چنین څو انجنیران لري او څو خلک لري خود د په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت چکل دی پیسې په کړی خپل سرمایه راوړ په پاکستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړ د په غرشته کې تحصیل نه کړی خو بیا هم د چنایانو سره په هغه سخت جبه چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډیر
ولې مومنسر په عین حال کې افغانستان ډېر لوی ستونزې هم په امده تجارتي برخه کې لري افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي
تکل سه محترم تاسو ته به تر معلومه ده زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره موږ غرض فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په سیاسي داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر ورکوم کنړی د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم حل تقید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل سره مسکل دي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کی زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تګې چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه څه کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس څه دی ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده موږ په دې قریه کې ژوند کوو موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان جون نشي کولای نړیواله ټولنه د صدا لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان جون وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی
مشتي همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایل ډیره خبرې کوو هغه مسایل چې سپموش پر مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشترک دي ولی مشته چې خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي تاسو وزیر صاحب تاسو له تلي وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپایي زی چې کوم جوړ د اروپایي ویزا خلو مجبور وي چې شل شپې په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزه دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتوي چراسي یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ویلی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ته تقریبا په افغانستان کې اوسم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه کې تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو په وجو پوجو په ای اجنه کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جوپوجو پوجنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا دا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کښتۍ کې سپاره چې موږ باید د کښتۍ د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافعو ته رسول ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې دي تاسو دا هم باید سره هیر نه کړي چې د افغانستان په ځکه به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبلوي برته به را جواب کی مرکز ته وسه حالات نسته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هم تخپل وځي په فکر کې تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورزلی یو تقریبا دا اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شریف کې کار سوي دی چې والی تو یغه موږ هیڅ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توې سم در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء شورا ستا د ټول ستا په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ
ډېر زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لاغدالو بولی دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوی او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دې کې د خوست د خلکو ډېر غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روغتون به مجانوي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډېر اتون کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 20 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مرزي سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزره کسه د ما بینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه وسی
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ولی ولی دستا د غاړه ها د نارنج ولی چنا دینا رنج بلے بلے ہستا دکھانے ہار دینا رنج بلے بلے
زمالا لے چنا دینا رنج بلے بلے استاد گاڑے ہاں